په افغانستان کې د مافین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د وري حمل میاشتې 10 د مارچ 9 د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې بل ځای بریدونه ونه کړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي چې له نړیوالې ټولنې سره په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د ښاغلي میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا څرګنده کړې چې دای مسؤلیت دی، څو په هیڅ ډول به د القاعده او داعش خراسان څانګې په شمول کومې ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې خوندي پناه ځای جوړ کړي. تر اوسه د طالبانو چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد روانه اونۍ ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل سوې ده او هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی د خپلو ځینو شریکانو په مرسته په پوهنه، روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې دوی به د سعودي عربستان د پراختیایي صندوق او د اسلامي پراختیایي بانک په مرسته دغه مرستې برابرې کړي. دغه ادارې ویلي د دغو مرستو له لارې به وکولی سي تر 1500 زیاتو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. پر لرې پرتو او د طبیعي افتونو له کبله پر اغیزمنو سویو سیمو به هم تمرکز وکړي. 8 تازه روغتیایي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 1500 زیات کسان به ترې ګټه اخلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګ ویلي دوی به د لاسي صنعت ودې ته هم زمینه برابره کړي چې راستنه سوي یا هم بې ځایه سوي کورنۍ په خپلو پښو ودرېږي. د هند کرکټ د غوړ لیگ د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې د افغانستان د کرکټ د ځوان بالر الله محمد غزنفر د ورځای کېدو هرکلی کړی دی. دغه لوبډلې تیر شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې غزنفر یې د مجیب رحمان پر ځای نیولی دی. کلکتا نایت رایډرز لیکلي مجیب چې څه موده مخکې ژوبل سوی و لا هم مسابقو ته تیار نه دی. مجیب رحمان هم په خپل ایکس شبکه کې په دې اړه چې د ژوبلېدو له کبله نسي کولی د کلکتا لوبډلې لپاره لوبه وکړي خفګان څرګند کړی دی. نن ماښام د کابل پر وخت 6:30 د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې کلکتا نایت رایدرز له رویل چیلنجرز بنگلور سره لوبه کوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون پنجشنبه اسرائیل ته امر وکړ چې په غزه کې د بشري وضعیت د بهتری لپاره اقدامات وکړي. د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي چې کلابندستي به غزې ته د خوړو، اوبو، تیلو او نور موادو د لیږد لپاره نورې لارې هم پرانیزي. د عدالت نړیوالې محکمې په هغه قضیه کې چې د جنوبي افریقا لخوا په دې محکمه کې ثبت شوې په اصطلاح دوی نورې فقرې ورزیاتې کړلې. جنوبی افریقا په خپل قانوني دعوه کې اسرائیل په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو له کبله د نسل وژنې په اقداماتو تورن کړی، خو اسرائیل دا تور رد کړی دی. د پنجشنبې د ورځې دستور په داسې حال کې ورکول کیږي چې جنوبی افریقا هڅه وکړه چې په خپله دعوه کې د اوربند په ګډون نور اقدامات هم ورزیات کړي او په هغه کې په غزه کې د لوږې زیاتېدو ته هم اشاره سوې ده. اسرائیل د ملګرو ملتونو د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې نوي حکمونه دي نه صادروي. په سوریه کې یو څارونکي ډله وایي چې په شمالي ښار حلب کې د اسرائیل په بمباریو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لږ تر لږه 6 غړي وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن جمعه ویلي چې دغه بمباري نن سهار وختي حلب ته نږدې په جبرین سیمه کې سوي او د وسلو هغه ډیپوګانې په نښه کړي چې د لبنان د ایران پلوه حزب الله ډلې وي. د سوریې د دې څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د اسرائیل په بمباریو کې د السفیره سیمې ځینې تاسیس سات په نشه سوي او د هله په لویدیس کې له کفرل جوم سیمې هم د چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د پولند د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو د قماندې مرکز خبر ورکړ چې د پولند او د دوی د متحدانو الوتکې نن وروسته تر دې فعال سوې چې روسیې پر اوکراین د توغندیو برید وکړ. د پولند د قماندې دغه مرکز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه الوتکه د پولند پر فضا ګرځي چې د ډیر ژغ سبب سوي دي. په ځنګړې توګه د پولند په جنوب لویدیځه برخه کې چې له اوکراین سره سرحد لري. د اوکران ولسمشر د امریکا له استازو جرګې غوښتي چې له کیف سره مهمې پوځي مرستې وکړي. د راپورونو له مخې ولودیمیر زلینسکي پرون د امریکا د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د اوکران د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د اوکران ولسمشر وایي هېواد یې د روسیې د هوایي بریدونو د مخنیوي لپاره سمدستي مهمو پوځي مرستو ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې تېره میاشت له اوکراین سره د 6 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه، خو استازو جرګې دا مرسته نه ده تایید کړې. په استازو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو شمیر زیات دی او دوی له اوکراین سره د مرستې پر ځای د امریکا د سرحدونو خوندیتوب مهم ګڼي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. داش خراسان څنګه سیمی او نړیته څومره خطرناک ده؟ دلته دا مسله په خبرونه کې سیلو. د مارچ په 22مه د مسکو په لمن کې د کراکاس په نوم د کنسرت په حال کې د تروریسم په مسولیت داش ډلې منلې ده. رویټرز اژانس د امریکای چارواکو په وینا خبر ورکوي چې استخباراتي نقشې داسې ښکاري چې دا حمله په افغانستان کې میشته داش خراسان څنګه کړې ده. د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د کراکاس د کنسرت پر حال د تروریستي برید د قربانیانو شمیر 143 تنو ته رسېدلی او 102 تنه ټپیان شوي دي چې 80 تنه یې لا هم په روغتونونو کې بستر دي. تر دې خونړۍ پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې دا حمله دوی کړې ده او برید کوونکي یې بېرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې څو اونۍ مخکې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داش خراسان څنګه پلان لري چې په ماسکو کې برید وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د داش خراسان څنګه مشي 90 کلن ثناء الله غفاري کوي. د افغان او پاکستاني طالبانو دوه سرچینو د اژانس ته ویلي دي چې د جون په میاشت کې غفاري زخمی شو، بیا د پاکستان د بلوچستان هغو سیمو ته چې د حکومت په لاس کې نه دي پناه یووړه. د مسکو تر برید یوه ورځ وروسته د روسي استخباراتو د 4 تاجکستانیانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو په وینا غفاري هم په خټه افغان تاجک دی چې د جمهوري نظام په وخت پوځي وو. په افغانستان کې د داش خراسان څنګه پاړه د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد نشتې 2 میاشتې مخکې په کابل کې بیغونډې ته ویلي وو چې تر اوسه چې دوی د داعش کوم غړي وژلي یا نیولې دي تر ټولو ډېر د تاجکستان اتباع دي او ورپسې د پاکستان خلک دي. دلته مو د دې بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل، د سیاسي چارو کارپو محمد نذیر احمدزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد او د پوځي چارو کتونکو احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو هر کلی کوم. لومړی که زه دې تراشم چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قمانداني چې په جنوبی آسیا، مرکزی آسیا او منځنی ختیځ کې حالات څاري، د دې پخوانی قمندان جنرال مکینزی تازه ویلي دي چې داش خراسان څنګه خطرناک ده او د ده په باور د ماسکو برید هم داسې ښکاري چې دا د داش خراسان څنګه کړی وي. خو جنرال مکینزی دا وایي چې داش خراسان څنګه دا امکانات هم لري چې د امریکا په متحده ایالاتونو حمله وکړي. اغلی کړو خیل کلمړی ستاسو نظر واخلم.
ټول هغه افراطی ډلې چې یا په خپل یا د داسې نورو د نیابتو جنگونو لپاره استخدام کړي، دا د منطقي او د افغانستان لپاره خورا بده پایله لري. په راپور کې دی ویلي دي چې مثلا دا کېدای شي چې د داعش خراسان دا کار کړی وي او که یو تعداد هم ډېر زیات کوشش کوي چې دا مربوط د افغانستان وګڼي. خو زه فکر کوم چې داعش هغه یو فکري ډله ده، هغه افراطي فکري ډله ده چې دا په ټوله دنیا کې خورا وره ده او په خپل مرکزی آسیا کې هم دی فعاله دي.
اغله کړخلو بخشي استاسو ته د خبري پوری چې دا معلومات لکومه کړی دي. لویډیز اژانسونه وایي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو داسې مکالمه ثبت کړی دي د افغانستان دننه چې هغه په دې دلالت کوي چې دوی په دغه ډلې په بهر کې حمله کړې دي او د ماسکو حمله احتمال دوی کړی.
خو کېدای شي ماغه د مرکزی آسیا او غریبي چې هغه په افغانستان کې هم ارتباط ولري، دوی نمائندګي هلته موجوده دي. دین کارت شکل چې په افغانستان کې با دایشان موجود نه وي، دا په پاکستان کې دا په افغانستان کې دی دا په مرکزی آسیا کې دی شاید په ایران کې وي همدارنګه قطر شرقي منه نور ملکونو کې دا ګروپونه خواره دي.
آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم دایش خراسان څنګه په ارتباط ویل شوی دی چې ډیر کسان چې دې ډلې ته جذب شوي دي د تاجکستان دي او د ازبکستان دي، څرنګه دا احتمال لکه څرنګه چې ځینې استخباراتي سرچینې وایي چې دوی په بهر کې د حملې وړتیا لري او د ماسکو برید هم دوی کړی دی او لکه څنګه چې جنرال مکنزی وایي احتمالا ممکن په متحده ایالاتونو هم حمله وکړي.
داعش هغه څانګه ده چې د الجهاد نه وروسته خپله داعش نه بیا د الجهاد نه وروسته درېمه تر ټولو خطرناکه ډله د نړۍ لپاره معرفي شوې ده. او دا یوازې د متحده ایالاتونو استخبارات نه دي ویلي، دا بلکې د نړۍ معتبرو هغه ټینګ ټانکونو چې مثلا ICCT the international counter terrorism to pull a loyal think tank ko rupak de che pahak de waqt na mul gurum lutun ta khabar raporu na wat kawidi dar sang ta da mutaida ya latuno de sole ya aga USIP report de january de 2023 sam raport ham da pata kare da che daesh de daesh jodak de orakzona bi afghanistan tar attack aw bi de tay ghadi stas pakhtan da mushakhas andazama په تیرو شلو کلونو کې د منځنی آسیا هغه یوادونه چې هلته هم افراطي مذهبي روزنه کېدله په هغو کې هم داسې ډلې جوړې سولې، هغه د شرقي ازبکستان ترکمنستان ګروپونه هم وي او بیا د یوغور نه طبیعي خبر ده چې داسې یوې ډلې ته یو اړتیا درلوده چې هلته د خپله پناه هم وروړي او بیا د خپل اهدافو لپاره کار وکړي. د طالبانو خپل هدف د طالبانو خپل دریځ هغه پرون هم معلوم و نن هم معلوم دی، لیکن بلې و داسې ډله چې هغه د نورو هیوادونو دپاره هم ګواښوي او هم د دې دپاره چې نور سیمه ییزه او نړیوال قدرتونه د ابزار په توګه وکاروي هغه ته اړتیا لیدل کېدله. په طبیعي خبره ده چې بیا هغه خلک هغه اتباو د هغه هیوادونو چې هغه د طالبانو سره یا طالبانو په لیکو کې نه دي یا د هغه د هغه فکر نه وي چې طالبان یې لري، طالبان یې خپل دریځ لري، هغه د داعش سره د داعش په ډله کې ځای پر ځای سوله. په دې کې شک نشته چې دا ډله د الشهاب نه وروسته په پاکستان کې تر ټولو ډېره وروزل شوه، امکانات هم ورکول شوله. او جنرال مکینز دا خبره اوس هم نه ده کړې چې واونه وړاندې د متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو کمیټې احضار کړ، د بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط نه دوه درې میاشتې وړاندې هم کله سنات او کانګرس وغوښتل سو دا یو د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر هلته هم دا خبره کړې وه، نن هم دا خبره وکړه. او درې ورځې وړاندې چې کوم راپور خپور سو، څلور ورځې وړاندې د نیویارک ټایمز کوم راپور چې د مسکو په برید باندې خپور کړ او په هغه کې هغه حوالې چې تاسو ورته هغه هم ورکړلې، او د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو د استخباراتو هغه راپورونه چې دا ویره ستا چې په متحده ایالاتونو د بریدوسي یعنې دا د قوت ښیي، دغه اتباو یې په طبیعي لحاظ باندې هغه د تاجکستان یا حتی د افغانستان غیر پښتانه هغه کسان چې هغه په بیلابیلو ډول باندې موږ ولیدلی چې په فرانسه کې دوه کاله وړاندې کله چې حتی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخالف سیاسي ګوندونو ځینې استازو هم د یو ډول د داعشیانو سره خپل ملاتړ یا خواهګي وښوله، ځکه د یو هدف دپاره د خراسان د نوم دپاره دی همدغه په لټه کې وه. نو هغه ټول اتباوې چې هغه د طالبانو سره ځان نه ویني یا طالبان یوازې پښتانه ډله بولي هغه بیا د داعشانو سره یوځای شي. په دې کې داسې کسان شته چې هغه د مقاومت سره هم وو، نن هم دي، او بیا خو په ګډه باندې د طالبانو پر وړاندې باندې هم عملیاتونه کوي. پیچلی نیابتی ډله ده چې د دې لپاره طبیعي خبره ده چې د سیمو د هیوادونو دغه اتباو څخه کار اخیستل کېږي چې هغه وخت نا وخت خپلو هیوادونو کې هم ستونزې لري، د خپلو هیوادونو په وړاندې خپل اهداف هم لري، او بیا د نړیوالو سیمه ییزو قدرتونو لپاره د لوبې دې ډګر ته راکوسوي. چې په یو کې د افغان پښتنو شمیر بیخي د نشت په شمیر دی.
مننه اندر صاحب. د داعش خراسان څنګه په ارتباط پروسه شکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې چې د جولای په میاشت کې خبر کړو ویل شوی دی چې له څلورو تر شپږ زرو پورې غړي لري، څنګه ستاسو په نظر دا ډله څومره خطرناکه ده نړۍ ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی احمد شبار صاحب تاسو او د تاسو د خپرونې درنو مېلمنو ته او ستاسو د رادیو اوریدونکو د خپرونې لیدونکو ته هم خپل نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. ګوري کله موږ شاته نظر وکړو د افغانستان کې د پنځه سلوي کاله کله چې جګړه وه او هلته مختلفې ډلې په ځانګړي ډول اسلامي افراطي ډلې د جنت د تلو لاره یوازې د افغانستان ګڼله او هلته ډېرې ډلې راغلې وې. دا منو زه په خپله د ډاکټر نجیب الله په وروستیو دوه کلو کې د پولیسو افسر وم، هر څه موږ ته معلوم دي چې څومره ډلې وې او دا چای اکمالول امریکا سعودی عربستان انگلستان په میلیارډونو ډالر مصرفول چې د روسانو مقابل کې وجنګیږي. زه باور لرم چې د داعش خراسان دله هم چې ریښې باید د افغانستان سره باندې ولټول شي. دا یو بینلی پدیده ده چې د ټولې نړۍ لپاره خطر کېدای شي. نو څنګه کولی شي دغه زبرځواکونه د نړۍ هیوادونه په دې دومره قوي استخباراتو بودیجې سره دوی نشي کولی چې اصلي مرکزونه پیدا کړي؟ ملګري ملتونه خو تاسو پوهیږئ چې هغه هم کله ناکله د نورو په اشاره باندې یو راپور خپروي. په حقیقت کې د دې ډلې لوجستیکي او مادي برخه ډېر بودیجې ته اړتیا لري. دا باید ولټول شي او داعش یعنی د داعش ډله په افغانستان کې د طالبانو له راتګ نه مخکې هم د جمهوریت په وخت کې هم د طالبانو سره جنګېدلي دي او طالبانو دوی سره ضد وو. اوس هم د طالبانو ډېره توجه د داعش ډلې ته ده چې په مهارولو ماتولو کې ډېرې هلې ځلې کوي. خو بیا هم په افغانستان کې زمونږ له ګاونډیو سره موږ په وچه کې پراته یو. زمونږ په سن کې ګاونډیان چې هغه پاکستان، ایران او د مرکزی آسیا هیوادونو پیل کړی، هلته هم د دوی اورپکې عملې کوي او پاکستان کې له پخوانه مرکزونو. دا باید د افغانستان څخه د باندې ولټول شي. کومه خبره چې ښاغلی جنرال مکینزی کړې ده، زه باور لرم چې روسان به د دوی نه زیات په دې هکله کار وکړي چې مسکو کې دا حمله چا کړې ده. هغوی هم متوجه دي. داسې نه شي کېدلی چې هر څه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت یا په پخوانیو حکومتونو ور واچول شي. دا له انصاف نه لرې خبره ده. د څلورو زرو تر شپږو زرو دلته داعشان موجود دي. زه باور نه لرم، ځکه هغوی کوي هم په ډېره مخفیانه توګه. دومره شمېر چا حساب کړی ده او که چېرې دوی دا راپورونه لري، ولې د سیمی او د افغانستان د اوسنی حکومت سره شریکوي؟
مننه.
په ضد که چېرې ګډ اپراتوي پلانونه جوړ نه شي، یوازې یو حکومت نشي کولی چې
مننه. اغلی کړوخیل، بیرته که دا داعش دې مسلې ته راشو، چې ولې له روسانو سره باید دوی مشکل ولري؟ په 2022 کال کې د دسمبر په میاشت کې په کابل کې د روسیې په سفارت هم یو حمله وشوه چې مسؤلیت داعش واخیست. یعنی د دوی د اختلاف وجه څه ده؟ یو علت په نړیوالو آژانسونو کې چې راغلی دا دی چې روسانو په سوریه کې د داعش وسلوال سخت ځپلی دي، نو کېدای شي چې له دې عمله دوی روسانو ته په قهر وي او بیا ویلي هم و چې دوی به خپل غچ اخلي. ستاسو نظر؟
کاملا دا بالکل واضح ده. په هغه اندازه چې دوی په سوریه کې وځپل شول، همدارنګه قاسم سلیمانی چې هم یو ایرانی جنرال د سپاه او هغه ډېر صلاحیت درلود او مختلف د شیعه او ډلې د مختلفو مملکتونو راټول کړلې، حتی د افغانستان اهل تشیع په نوم د فاطمین تنظیم کړل، د مختلفو ډلې وجنګولې. او همدارنګه روسانو مثلا هغه کوم پسله هوایی حملات چې وکړه، دا ډله واقعا په سوریه کې له بینه لاړه او ډېر تضعیفه شوله. دوهمه د دوی هغه دوهم شکل چې په ورګزو ایجنسی نه شروع کیږي، نو معلومدار هغوی خو هغه خپل انتقام اخلي، ځکه چې په یو قوت چې دوی په عراق او په سوریه کې مثلا دوی فعاله شوي وو، نو له بینه لاړه تقریبا. نو دا یو هدف دا چې په دوی په افغانستان کې کله زمونږ شیعه وګړي چې په اسطه تارګت کوي یا دوی د هدف لاندې راځي، که هغه اکثرا مثلا هزاره خوندې ورونه دي، همدارنګه مثلا په کندهار کې اهل تشیع باندې، همدارنګه په کندوز او بغلان کې دوی مغه انتقام اخلي، او همدارنګه مثلا له روسیې نه خپل انتقام اخلي. نو دا معلومدار هغه خپل غچ په اخلي چې دوی ولې په هغه اندازه دوی سره مبارزه وشوله او دوی تنظیف کړه او تقریبا هلته دوی له بینه لاړه.
مننه احمد صاحب، اوس خو سره اورو.
بله،
او بخشی سمخ که رابطه تینگه نوا. احمد صاحب، ده داعش ده ایران مسئله تکراشو. ده جنوری پومیاشتی که په ایران کې د سپای پاسداران انقلاب د پخوانی مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی چاودنې وشوې، مسؤلیت داعش واخیست او په ایران کې نږدې 100 کسان په دې حملو کې ووژل شول. داعش له ایران سره څه خصومت باید ولري؟ او که له ایران سره دوی مشکل لري. آیا دا هم له روسانو سره چې کوم اختلاف دوی لري داغه سلسله ده؟
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هېدي. په بخښنه سره اول خدا غواړم چې یو وضاحت پکې وسی چې داعش مثلا داعش یو خارجي پدیده ده. مونږ افغانان دی غوی له فرهنګ سره هم مخالفت او مذهبي مخالفت هم سره لرو. یې داعش په افغانستان په ملت او ولس کې ځایګا نه لري. اولین خدا خبرې باید وضاحت دي. دا په تیره تړي او واحد افغانانو داعش له منځه یوړ. هغه په افغانستان کې دوی په ګونډو سو نورو ملکونو کې روش کړی و. په دغه په بنیاد په افغانستان کې دوی په ګونډو شو او د ختمون حالات ته رسېدلي و. داسې جمهوریت سکوت وکړ. وروسته بیا دغه نورې ډلې راغللې او تهدیدات یې منطقې په سطح باندې جوړ شول. نو بیا هم زه یوازې د افغانانو وظیفه نه وه، د ټولو نړیوالو وه چې باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه کړې وای. چې بد بخانه ونه سوله. اوس هغه د اور لمبې همسایهګانه که ایران وښي که روسیه وښي او نور هېوادونو کې او د دین غټ خطر جوړېدلی شي. د دې امکان شته ده چې داعش په یو لوی خطر باندې ټولې نړۍ ته مبدل شي. تر څو پورې چې د دغه موضوعاتو مخنیوي په خاطر باندې مشتکن یو برنامه دا یوازې د یو مملکت یا د یو ملت خبر نه ده چې دې مخنیوی.
مننه احمد صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک تلار مهم د پروګرام موضوع مطرح کړی ده. یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. مفکر الافغانی لیکي یوازې مسلمانان دي چې د ټولې نړۍ ترې سترګه سوځي. احسان الله خالد لیکلي چې داعش تر امریکا جوړه کړې ده. زبیح الله احسان هم لیکلي چې داعش د امریکا یو بله خطرناکه وسیله ده. اورنګزیب نظر هم ورته نظر لري. عباسین داود لیکلي دي چې دا د امریکا ډله ده. حافظ الدین حقمن لیکلي داعش او خراسان ډله د امریکا په لاس جوړه شوې ده. او ای اف خان لیکلي خدای دې خیر کړي داعش بیا ډیره کښته پورته کوي چې څه موضوع ده. او نصرت احمدی لیکلی دی باید دا وویل شي چې چا ایجاد کړی دا ډله. داعش زابولی زاکری زابول لیکلی دی چې داعش خوارج دی. دغه اصطلاح ده چې طالبان دې ډلې ته کاروي. آزاد صاحب، د افغانانو د شک تیوري لا هم دوام لري، ولې؟
شیبر صاحب، په ټوله نړۍ کې له دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا چې څومره هم نیابتي ډلې جوړې شوي دي، دا خو له اسمانه نه دي راکوزې شوي. په همدې ځمکه باندې همدغو سترو قدرتونو، سیمه ییزو نړیوالو قدرتونو جوړ کړي دي. که د القاعده د جوړښت نه یا د افغانینو جوړښت نه راواخلو، بیا تر د افغانستان تر مجاهدینو، بیا تر طالبانو، همدارنګه د حزب الله او بیا حوثیانو او بیا تر حماس او بیا القاعده پورې، طبیعي خبره ده چې په دې کې سیمه ییزو نړیوال لوبغاړي یا قدرتونه ستر قدرتونه هغه رول لري. ځکه د دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا یا د نیشن لیګ را په دې خوا نړۍ هغه سړې جګړې ته ننوتله ستر قدرتونه چې هغه په مستقیم ډول یو بل سره په جګړه کې نه دي، لکه نیابتي ډلې یو د بل د ګټو په وړاندې سره جنګوي. او دا پریکټس تر ټولو ډېر د تمثیل په افغانستان کې له بده مرغه د سړې جګړې پر مهال باندې د هغه ډلو په واسطه وسو چې بېلابېلې ادعاوې لري. یواز افغانانو د شک بحث نه دی. ستر قدرتونه دا شکونه کوي او دا تورونه یو په بل باندې لګوي. روسیا دا تور په متحده ایالاتونو باندې لګوي، په وار وار یې لګولې ده. همدارنګه ایران هم دا تورونه لګوي، متحده ایالاتونه هم دا تورونه په ایران باندې لګوي یا روسیا باندې لګوي. د حزب الله او د حماس ملاتړ مسله چې راخیستل کیږي، او په دې کې شک نشته چې دا قدرتونه تر شا ولاړ دي. خو که چیرې د افغانانو بحث مستقیما راشو په افغانستان کې، په تیرو څلوېښتو کلونو کې څومره ډلې یا څومره کرکټرونه چې ولوبېدل، دا د دې هغه نوې سلنه جوړښت امریکا په لاس وای. د طالبانو د جوړښت نیولې، کله چې د جهادي ګوندونو وکړه، چې بیا د القاعده ملګري سول، القاعده په خپل روسامه خپل بیک ګراوند، نو په دې کې خو شک نشته چې افغانان پیدا شک وکړي او ستر قدرتونه هم کوي. مسله دا ده چې د افغانستان مشخص مسلې ته راسو، په دې کې هم هیڅ شک نشته. موږ د نړیوالو دسترو استخباراتي دسترو هیوادونو استخباراتي راپورونه، همدارنګه سترو ادارو راپورونه، هغه ردولی ځکه نه سو چې افغانستان یو بې در او دیوار هیواد دی. اوس طالبان هغه ډول چې دولتداري کیږي، د هغه ظرفیت یا هغه د وړتیا 2% ظرفیت هم نه لري. هغه ته یوازې د داعش خراسان ډله نه، هغلته هر نیابتي یا ترهګر ډله کولی شي چې هلته تمثیل وکړي. زه تاسو ته همدا اوس د اوس نه یو ساعت بیله پوره سوی د بی بی سی پښتو سره د طالبانو وایان فطرت خپل خبره کې همدا اوس یو سات وړاندې د سنا صاحبستر په مرکه کې یغه دا ومنل چې وای طالبان د یو ستری پدیدې د دایر سره لاسو ګریوان دي په افغانستان کې. نو بیا څوک دا څنګه ردولی شي کله چې طالب خپله دا خبره کوي؟ هغه نړیوال راپورونه خو پرېږدو یا به د متحده ایالاتونو د استخباراتو راپورونه پرېږدو چې په هغه باندې ځینې کسان نیوکې کوي. طالبانو ویاند همدا اوس یو سات وړاندې د بی بی سی پښتو سره د سنا صاحبۍ په خپرونه کې فطرت دا ومنله چې طالبان د داعش د خراسان د پدیدې سره یا د ستر چیلنج سره مخ دي او موږ لاسه ګریوان وو دې جنجال سره. نو کله چې بحث تر دې بریده راځي هغه په کې شک نشته چې هلته هر هغه ډله د نړیواله کچه طبیعي خبره ده چې دا خپلې ریښې لري په بېلابېلو هیوادونو کې، لیکن یو داسې جغرافیا چې هغه ته دی په تر بل هیواد په ډېر آسان ډول باندې خپل چارو یا د خپل فعالیتونو تمثیل وکړي هغه افغانستان دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه بېدار اوسوار دی او هغه
په دې برخه کې به د اندړ صاحب نظر په لنډو واخلم. اندړ صاحب، ځینې راپورونه وایي چې د داعش خراسان څانګې ډیر کسان ډیر غړي د تاجکستان دي او بیا د ازبکستان دي. د تاجکستان په برخه کې خدا خبره کیږي چې په تاجکستان کې په نړۍ کې د لپاره اقتصاد خراب ده، یو سل او دوه شپېتم ځای لري د داخلي عوایدو په حساب باندې په نړۍ کې، او په نویم لسیزه کې په تاجکستان کې خونړۍ جګړې وشوې چې په لسګونو زره کسان پکې وشل شول، یغه هم دا هیواد کمزورې کړی دی. نو زمينه ورته مساعده ده، لیکن په ازبکستان کې څنګه داعش نفوس کوي؟
لومړی په دا چې زمونږ افغانانو کوم کمیټونه شته څه کړو، د ویاړ خبره چې افغانان داعش سره اړیکې نه لري او ټولو وویل لکه څنګه چې نورو زبر ځواکونه ویلي دي. تاسو وګورئ چې پوتین تیر کال په خپل ویل چې دا داعش د امریکا په لاس جوړ شوی پدیده ده چې زموږ په ځای کاروي. همداسې نږدې په تېرې اونۍ کې په دې ورځو کې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلي پاول ویلیمز ویلي چې داعش امریکا جوړ کړی ده کله چې په سوریه کې جنګېدل.
خیر اندر صاحب، هغه خو د لوی قدرتونو خو یو بل ملامتوي. بیا ښاغلي پوتین دا خبره هم وکړه چې دا حمله هغه کسانو کړې ده چې اوکراین ته تلل، چې دا بیا بیرته له داعش سره ارتباط نه لري. بل لور ته وویل چې دا کسان د ماسکو په غرب کې 300 کیلومتر لري نیول شوی دي، چې دا خپل سوالې را پیدا کوي چې څنګه دا کسان 300 کیلومتر له ماسکو تلل. دا هم سوالیا ده چې دا کسانو چې په دې کاراکاس په کنسرت په حال باندې حمله کوله څنګه د روسیې امنیتي ځواکونه نه ور رسیدل او دوی د اوږدې مودې په مخه باندې حتی هغه سیمې ته ور واچاوه؟ کنه یعنی دا بیلابیل سوالونه دي.
بله، روسیې کوشش کوي چې دا خط سیر پیدا کړي چیرته ځي، ځکه موږ هر ورځ د روسیې تلویزیون اورو او هغوی کوشش کوي ډېره استخباراتي لوبه مو کوي چې نور اگر تر شاید چې څوک دي دام پیدا کی. راځم تاسو پښتنې ته ګوري، مخکې له دې نه چې کمونیزم رنګ شي هم په ازبکستان او تاجکستان کې داسې قیدات و چې مسلمانانو غوښتل چې ازادي واخلي، خو کله چې کمونیزم رنګیږي زه په روسیه کې وم او هلته د تاجکانو او ازبکانو ډېرې هڅې کولې. تاسو ولیدل چې حتی د افغانستان د لوري مجاهدینو سره هم کومک سره کېده، په کندوز کې کمپونو ته جوړ کړي وو. هغوی ډېر لیوال دي چې اسلامي احزاب قوي شي او یا حکومتونه اسلامي شي، ځکه خو په ازبکستان کې هم دوی کله کله نه اعلانوي، ډېرې افراطي اسلامي ډلې حملې هم کوي او شتون هم لري. همداسې په چین کې او په تاجکستان کې یو دیکتاتور ولسمشر ده، رژیمي دیکتاتوري ده، حتی په ځینو اسلامي مناسبو کې ممانعتونه لګولي دي د همدې لپاره هلته داعش سره خلک همکاري کوي.
مننه. اخر کړو خیل که ستاسو نظر واخلم، څه شی د دې سبب شوی دی چې داعش په منځنۍ آسیا کې ډېره وده وکړي؟ داعش خراسان څنګه نه مطلب دی
په دغه ملکونه کې هغه کوم هغه دیکتاتوري نظامونه چې حاکمه دي، همدارنګه د کمونستان د وخت نه چې مثلا په ټول مذهبي مراسمو باندې یا عبادتو باندې کوم بندیزونه چې یو تعداد کسان همدغه عقده پیدا شوې ده، او نن سبا خو د همدغه ټکنالوژي ته د برکته دنیا ډېره وړوکې ده او خلک او ځوانان چې مثلا کولی شي مختلفو معلوماتو لاسرسی پیدا کړي. نو دغه د او دا ایدئولوژي کی په د ټکنالوژي لاره ډیره په اسانی باندې خبره وي او دا رقم اصلا په ځوانانو په اسانه په هغه باندې کار کوي بل دا چې دن سبا د بیکاری چې موجود یا یا پیسې نشته دغه ټول هغه مسائل دي د تحصیلات او زمينه نه برابرېدل یو چې د کسان دي اته د پیسو لپاره هم عبدالله ډالو ټپلو سره همکاري نه کوي بل کار شاید بلکې په مغه مفکوره او عقیده باندې دوی بدل شي نو دغه ډالو شتون و اته وګوري چې په افغانستان کې یو تعداد چې مثلا څه کارت نه لري یا مثلا روزګار نه درلوده هغه مطلب هم دغه د حکومت مخالف ډول سره به یو ځای کېده تر څو پر یو ټوپک په اوګه باندې ولري او دغه په زور باندې وکړي سي ډوډۍ پیدا کړي نو یو اندازه دا هغه ایدئولوژي مسله ده یو اندازه هم د خراب اقتصاد مسله ده چې خلک په دې ډله کې خلک جذبي کی او د یو نیابتي جنگ لپاره یا جنگ ته دوام ورکړي
د ساسو د خبرې په تایید په د ماسکو د بریټ په ارتباط چې کوم کسان نیول شوی دي په یو ویډیو کې د سشکاری سه یو کس دا خبره کوي چې ما ته جنو کسانو پیسې منلې به شاوخه سلور زره ډالر چې زه باید حمله وکم البته دغه ویډیو په خپلواکه توګه نه ده تایید شوی او ریډون کې هم د ټلیفون لاره پر خبرونه کې را سره دي د دوی نظر به هم واخلم
حاجی صاحب په خیم د زابل ولایت نو موږ خود دی وطن خلک یو دلته هر څه جنو د وطن کې وسو به ایسان واقعی مخکد القدیر پراخو گرزی دو بزنف و تنکی گرزی دو شاوخا حتی از مر بزابل ولایت ارمنده و پولیس والی که بیخی پا دلویز توگا پا جمعی توگا رالو داخل سو خیر خلقو کم کنو سرکو الگاشی و ورو و رپی و رکولی و بالاخره دی معلوم سو سلا دلائر یا بجلدی بیاد طالبانو د اسلامی امارات لخوا یا دا آغا وقت هریت لخوا دخوا تکلک وزا پلسوفو لی نستو نابود کرو دا غو سلاوی یو لی مره کرو دا دی جرد یو روی استی لبی خیز خی و نرول خلا غرا ورست دی امور دلتا دا ایشان ندیلی دلی نشکاری
آجی سب توخه آجی سب توخه او بخشی تاسو د دې ارنداب ولسوالۍ د شانو ته اشاره وکړه ازادي راډیو د جمهوریت په وخت کې د یو راپور درلود چې په ارنداب ولسوالۍ کې د شانو سره کورنۍ کوچنیان میرمن یو د خلک هم شته د خبره تاسو تاییدوي
بالکل ورسره موږ په خبرې له هغه سره کورونه وو کوچنیان وو موږ د وطن خلکو لیدو
او دوی او بخشی دوی د کوم ځای خلک وو دوی د کوم ځای خلک وو
د مختلفو عرب هم پکښي وو تاجکان هم پکښي وو د وطن خلق هم ورسره مرګري وو مختلف اقوام وو نژادونه یې درلودو نو اوس فلحاله دلته دا ایشان نشته او واقعي اسلامي امارت مخالف ته په دې کې خبره نشته هېڅ لاس نه ورسره لري کله چې دوی پیدا شي د دې وطن خلق هېڅ څوک یعنې د کلیو سپین سرې چې وپوښتیم دا ایشانو ته ښه عقیده نه لري ځکه چې دا ایشان مفتی په خبر یو هغه و عام مسلمانانو ته مشرکین وایي یوازې خپل ډله او خپل خلک مسلمانان بولي دا نور ټول مشرکین بولي که موږ دي که تاسي که هر څوک خاصا موږ اهل تشیع ورونه دا خو بیخي دوی ته د ښکاري چې امریکایانو ته دغونه نه دي په آزاد لکه اهل تشیع ته حملې هم ورباندې کوي نو دا موضوع د دې وطن خلک یو په مخ کې پاکستان مخبر سوس پاکستان د اسلامي امارت په لیدي خوځخه لاس نه جوړي د سیستم څخه جوړولای نو اوس په دې پلان لري چې په پاکستان کې د ایشان ود روزي او بیا راولي زی افغانستان ته او اسلامي امارت ته سرخوږی جوړ کی نو د پاکستان ملي محترم او ملمنو ځخه یو پښتون ده او بل پښتون ملي ځخه دا د سیول د تاجکستان د هیواد د ایشان بل ته بشیر دي زموږ د پولیسر خپ زندان کې زموږ قربان پیرداران دي هغه وایي تقریبا تر 300 نفر په دې ډول د ایشان بنديان دي هغه یې شاید د دروغ هم نه وایي دا ټول د ایشان د زموږ سره یو مقابله یې بدی خبرې کوي وایي نو بس د خلاص
تاسو ما نه نه حاجی صاحب دا ستاسو د خبرې په تایید خبرونه په پیل کې ما د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په وینا هم دا خبر ورکړ چې هغه تقریبا دوی میاشتې مخکې دا خبره کړې ولا چې کوم د ایشان چې په افغانستان کې دوی نیولې دي او یې ځپلې دي تر ټولو ډیر د تاجکستان اتباع دي یو بل اوریدونکو هم را سره ده مهرباني وکړئ اوسې په پروګرام
السلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب شیبر صاحب محترم تاسو ته سلامونه او ملمنو ته سلامونه او تخنیکی همکار ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله زنیم چې مشه وصل کو تاسو سره، تاسو هم خوشاله یو. بدریم د هلمند میاړې کني و د را به سم شیبر صاحب محترم شایسته موضوع متفکر کړی د کوم تاسو فکر وکړو په افغانستان کې په تیر وخت کې دلته د ایشان دا چې په فقط دا ټول خوارج دي، ځکه خوارج دي، خوارجان دي، دغدا په عموما په فکر مشکو چې مولې دلې دي په دې کې هغه د دایشان عموما اهل سنت او جماعت د حنفي مذهب مسلکیان دي، ټول یو عابد یا سلطیان یا بریلویان یا پنجپیریان دي، غیر مقلدین دي. نو دوی دغه تقریبا چې دلته په افغانستان کې دوی ودا تقریبا دا یو د سیمو او د هیوادو د یو پروژه ده، په کده دغه سیمو استخبارات یې دلته چې کوي امبیلوي حمایه کوي، لکه دغه کې چې شری دا یې خپل امریکایان دي او په راس کې بیا پاکستاني هلته حمایه کوي. نو دوی دغه کوم شته فکر وکړو دلته سمدستي دلته دوی راولاړ شو په کندهار ولایت کې یو نازور ناردانه یو بیا غورانه برید پر مسلمانانو پر مؤمنو مسلمانانو باندې وکړي چې هیڅ توجیه نه لري که دوی باندې وکړي د دغه وروسته سمدستي دوی هلته تقریبا په روس باندې په پروسه کې یو برید وکړي. دلته غوښتل چې دا چې دلته د افغانستان دوی د افغانستان سره په جنوار چې دا ګوره دایښ د افغانستان څخه ده، قطر ځکه امریکا د روس سره نه دی جوړ، یعنی دا داسې یو عمله کې دا فقط د امریکا او د پاکستان یو پروژه ده.
بله مننه چې په خبرونه کې به برخه واخلې، ستاسو مطلب واخل شو یو دواب ریدون کې نورم انتظار دي، دا به هم واخلو. مهرباني وکړئ یا زری په پوک پروګرام دی
شبکه مکرمه سلامونه تاسو ته د ریډیو ټول کډربان اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړو جوړ دا صد لحظه کلم له هلمند ولایت څخه.
مهرباني شرخلې
تقدیمات کوم کان شبکه تاسو مکرمه واکان له اوریدونکو چختل شایکانو درنه وړاندې کړم په لاندو خپل نظر سره شریک شبار کا مکرم د افغانستان کې خصوصا په هلمند ولایت کې زراعل ولایت حال د خان پر ول ساري شبار کا مکرم د ګرځدې د خود دایښت نوسته خو زموږ په فکر باندې شبار کا مکرم د پاکستان د خاصه حق د دایښان دي، زموږ په فکر نه تاجکستاني او د نور اطراحي د پاکستاني وزل څه سره شبار کا مکرم د پاکستان سره د
ماننه استاسو شغم خراب سو خصوص پیغام واخصل شو یو بل اوریدون کهم را سره د غبم را واخلو. مهرباني وکي یا سړي په پوک پروګرام دي
مننه احمدیان بغلان د ورځې د وښي محترم په موږ ته چې په کومه تو د غاول کلو کې عبارت راغی نو یو څه د پاکستان خو یا د پاکستان یا پاکستان په اړه وخت د اشاره د دې راته کوله چې هغه څنګه ځای ځای پیدا کی نو په شپږتي دغه کې دا شبر څخه پښتنو څخه وخت کې د دې وټه کول چې تقریبا دوی نه بوتي نو بیا مو چې یو ګډا د ایشان د افغانستان کې وخت نه وخت ترجوي شبر څه ګوره چې دا غره وطني ایشان نه تقریبا دغه موږ زیاتره خلک چې نور ملک ته بیا تي یاره په وخت کې یو چې کوم نه یو مېن دی کوم
احمدی له بغلان یو وخت تقریبا درې کاله هم نه څلور کاله مخکې له بغلان داسې یو راپور وسی هلته ویډیوي راپور و چې هلته دایشتیان ښکاره کېدل چې له خپلو میرمنو له خپلو ماشومانو سره هلته ګرځېدل راګرځېدل. څرنګه اوس په بغلان کې د دایشتیانو د کورنیو خبره څوک کوي؟
شباب صاحب هغه چا خبره به تاسو ویلې چې سرتبي ته موږ ورځ سرګزشته ورته یاره تقریبا موږ دا څه ویندل نو هغه وخت کې چې جمهوریت وخت زړه زیات یعنی دا کلی باندې حکومت خاطرستان دې ورخه چې کړی چې طالبان مخه ونیسي نو هغه وخت کې دې خورا دا وسه سره غرض نه کاوه یعنی طالبان سره مابونه دوی جنگېدل نور ملکو هغه چې ولایتو کې ملک سمنګانو کې لکه باج د ولایتو کې نو بیا خپل بسته دغه چې کوم مخ کې دې دغه بیا نابود شو نو دا اوس دغه وطني دایشان دي تقریبا دغه تقدمي دایشان دي باج وخت کې چې 5 روپۍ او 8 چې کوم مه دی او دغه چې یو
مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخسته. په دغه سوالونو کې چې اوریدونکو په خبرونه کې ګډون وکړ په دوی کې یو د اندیشنه ولسه داعش پاکستان روسي په دې برخه کې به لمړی اغلی کړو خیل کساسون لړ نظر واخلم.
پاکستان څه فکر کوم د هر ډلې په ایجادولو کې یا تقویه کولو کې یا تربیه کولو کې یا غول لپاره د ټول سهولتونو برابرولو کې دوی مهم رول لري. د پاکستان فوج خصوصا استخبارات همیشه دل پاره چې افغانستان کې کوم حکومتونه چې همیشه راغلي دغه دل پاره چې وننګوي افغانستان به ثبات کې لمده افراطی دلونه استفاده کړي دا همدارنګه باسم په هند کې په دې په کشمیر کې هم دغه دل نه استفاده کوي او همدارنګه د پاکستان فوج چې هم په پښتون قوم باندې به اعتبار ده هم په بلوچ باندې هغه کمپاله اشخاص یا ډلې چې خپل مشروع حقونه غوښتنه کوي او د یو توپیری ژوند په پاکستان کې تیروي، نو د هغوی د ځپلو په خاطر باندې او تصیف دپاره هم دغه افراطي ډلې روزي یا هم دغه ټي ټي پي هم د دوی په لاس جوړه شوې ده، تر څو پر بیخي دغه منطقه مذهبي کې او په اصطلاح پاکستان فکر کوي چې د دوی په ګټه ده. خو زمن کم دغه نیابتي ډلې چې په مختلف استخباراتي ډلې د دنیا جنګوي په مختلفو هغو کې دغه مقابل کې دوی مزد اخلي، پیسې اخلي، ډالرې اخلي. نو زه فکر کوم چې پاکستان سل په سل په دغه ټولو ډلو کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لري.
مننه. په همدې برخه کې به په لنډو احمد صاحب سب ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې پاکستان له داعش سره ارتباط لري؟
په دې کې خوشک نسته ده، ځکه چې پاکستان کې دغه مخکې چې کومې ډلې جوړېدلې لکه څنګه تروریستي ډلې وي، اکثریت ټریننګ سینټرونه یا تربیت په لاره ځای نه وو. دا چې اوس د داعش ډله حالات ته رسېدلې ده او دومره قوت ته رسېدلې ده، نو دا ناشونې نه ده چې هلته هغه وي. خو اوس په خپله پاکستان هم د ښکار سوی هغه د موږ او تاسو یې ګورو په خپل د دې په داخل کې دغه مشکلات ورته پیدا شوی دي. نو تورېستي ډله هیڅ سړی نشي کولای دا ټول مکمل کنټرول کړي. هغه ماران وای چې ساتي خپل سړی چې چینو دغه د اوس موږ تاسو حالات
مننه. آزاد صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم، ولې باید پاکستان داعش وروسي د افغانستان لپاره؟
شیبر صاحب پښتنه ډېره ژوره او حساسي ده او په لنډی ځواب ستونزمن دی. که د پاکستان د جوړښت راواخلو، بیا چارلی ویلسن کوم مسؤلیت چلته و د سړې جګړې پر مهال باندې، پاکستان له لومړۍ ورځې راهیسې د 1940 را په دې خوا یوازنی پروډکټ یا تولید چې لاره هغه نیابتي ډلې وي او طبیعي خبره ده چې هغه د سیمه ییز او نړیوالو په ځانګړې توګه نړیوالو قدرتونو دپاره روزلې. هغه که یوازې بحث د داعش نه دی، د لشکره طیبه او جیش محمدي نه نیولې بیا تر مجاهدینو پورې، تر افغان مجاهدینو پورې، بیا تر طالبانو او بل اوس تر داعش پورې او نورې ډېرې ډلې. داسې راپورونه خپاره شوي دي پاکستاني رسنیو په تېرو یوه اونۍ او لس ورځې کې داسې راپورونه خپاره کړي دي چې حتی په وزیرستان کې د پاکستان په پوځ باندې چې کوم برید کېږي، له یوې پوستې بلې پوستې ته زنګ وهل کېږي او هغې پوستې عسکر هلته ورځي او بیا هلته ویشتل کېږي. طبي خبره دغه عسکر هم ټول پښتانه وو، لیکن په ټوله کې د پاکستان د پوځ دنده هم دغه ده، جوړ ده هم دې لپاره دي کله چې د دوی هغه ازادي ورکوونکی د په اصلاح باندې د دوی بانی چې هغه په کراچي کې څلور ساعته په امبولانس کې بند دی، هغه مړ کېږي علي جناح همدارنګه نور ډېر کسان. نو په ټوله کې یوازې د داعش بحث نه دی، دلته ټولې هغه ډلې چې د نړیوال مارکیټ دپاره د نیابتي ډلې په شکل باندې وړاندې کېږي هغه د پاکستان پوځ سره دنده ورکول پاکستان پوز د خپل افق هم نشي کولای او نه کوي. د بي خبري چې نړیوال متونه دي تر شا دي او د خپل اهدافو د ساتلو او د نورو قدرتونو د اهدافو د وهلو لپاره یو جغرافي ته اړتیا ده چې هلته نیابتي ډلې وروزل شي. هغه پاکستان دی، هغه یوازې داعش نه دی، ټولې هغه ډلې چې هر ریښه یې په نړۍ کې هر چیرې چې برید سوی دی، ریښه یې پاکستان ته په یوه نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم.
مننه. اندر صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، که چیرته اغلی کړو خیلم دا خبره وکړه، احمدی صاحب هم او آزاد صاحب هم چې داعش هم د پروژنه کې پاکستان لاس لري، پاکستان په خپل لډیر بد امنیتی وضعیت سره، لډیر بد سیاسي بیسواتی سره او لډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، نو په داس شرایطو کې تاسو هم دا باور لري چې پاکستان په دې کې لاس لري؟
د پاکستان جوړښت د همدغه راتلونکو ستراتیژیکو موخو لپاره چې اوکراینه د همدې لپاره کار کوي، او پاکستان هغه واده چې نه یوازې افغانستان ته بلکې د نړۍ ډېرو هېوادو ته شاید تروریزم خپور کړي. خو جالبه دا ده چې دغه زبر ځواکونه د قوي استخبارات ولې پاکستان ته مخ راړي چې تیار ماشینونه تروریزم ته ایښي دي، مدرسې دي او ځانګړي قانون ته کېږي. همداسې دوی یا افغانستان همیشه وانه کوي او یا هم په موږ تورونه لګوي. دا پاکستان د انګریز نازولي بچي ته ولې څه نه وایي؟ ولې هلته یو عملیات نه کوي په داسې حال کې چې ټکنالوژي او استخبارات بیا وایم چې ډېر مخکې دي؟ نو پاکستان خو د ډیورنډ کرښې 28 کاله هغه د جنجالي او د دروغجنې قرارداد وختې پوره شوی ده، او له بل لوري دوی غواړي چې د ډیورنډ کرښې دواړه خو افغانان په جګړه سره واچوي. هلته یې لوبې شروع کړې دي. پاکستان که څه هم سیاسي او اقتصادي همداسې امنیتي وضعیت یې کړکېچن کوي، خو د دوی باداران لکه امریکا، انګلستان او سعودي عربستان هر څه کوي چې هر څه مهار کې تاسو وګورئ چې په هغه صدر اعظم ورته بندي کړی ده چې خلکو ته خدمت کوو، خو دغه شهباز شریف چې د افغانستان زړه سره ده او خلکو ته په تیر دوره کې هم موقتی دوره کې هم څور کړ دی حاکم کړ. نو د پاکستان سره دوی بل سیاست کوي او د نورو هیوادو سره بل سیاست کوي.
البته پاکستان وبخشي انډر صاحب د پاکستان په خپل وبخشي د پاکستان په خپل بهرنی سیاست په دې برخه کې باید څوک وایي چې کامیاب دی. پاکستان فرن له روسانو سره ډېر ښه روابط لري. څو ځلې له روسي ځواکونو سره په تیرو څو کلونو کې پوځي تمرینات وکړل او سره ډېر نږدې دي. یعنی په ورته وخت کې لکه څنګه چې تاسو وایئ چې له امریکا سره نږدې دي، له اروپایانو سره نږدې دي، یعنی د سیاست ته هر رقم په مخ بیایي.
ستونزه هم درته ده، ګورې پاکستان که چېرې ځانته اسلامي هېواد وایي خو هلته یې ټولو مذاهبو ته ازادي ورکړې ده. زموږ په هېواد کې خو 15 کاله جګړه وه، هر حکومت د خپلو خلکو په ضد باندې کړنې کړې دي، پردۍ ایدیالوژي درته امریکا لري. اوس چې طالبان واک ته رسېدلي دي 2.5 کاله کېږي سرپرست حکومت لري، موږ چې هر څه وړاندیزونه ورته کوو چې دلته باید یو قانون حکومت دی، اساسي قانون لري، د لویې جرګې له خوا سره حکومت جوړ شي چې ټول افغانان لکه د ورونو خویندو په شان لاسونه سره وکړي، د خلکو حقوق ورکړي، په ځانګړي ډول د نجونو مکتبونو پوهنتونونو ته پسې کړي چې موږ ډېر اړتیا ورته لرو. دوی په خپلو خبرو ولاړ دي، هماغه ده چې موږ تجربه هم لرو چې زموږ نه حکومتونه همدې د پاکستان لارې پر زور شوي دي او همداسې به دې ته هم خنډونه جوړ کړي. په لومړي سر کې هر جبهه یا هر هغه پدیده چې پیدا کیږي ډېره ضعیف وي، ورو ورو لکه مجاهدین یا لکه طالبان قوي کیږي، بیا حکومتونه نیسي. له داعش هم دا خطر په کار ده که چېرې طالبان د افغانستان د خلکو آواز ونوري، تر څو چې موږ یو قوي حکومت ونه لرو، یووالی ونه کړو، که چېرې زموږ یووالی څرګند کیږي او کار اهلي کار ته سپارل کیږي، اساسي قانون لرو، بهرنی او کورنی سیاست هم نړۍ او خلک سیمې هېوادو ته واضح کیږي، زه باور لرم چې د پاکستان غوندې لاسپوسي غلام هېوادونه به زموږ په کورنۍ چارو کې هېڅکله مداخله ونه کړي او دغه نړیوال چې کوشش کوي خپلې نیابتي او سړې جګړې زموږ د هېواد د وضعیت نه په مخ سره بوځي، دوی به هم نورې بهانې پیدا نه کړي.
مننه اندر صاحب. احمد صاحب که ساسو نظر واخلم، په ورته وخت کې چې د داعش د طالبانو لپاره یو خطر دی، خو بلې خواته له داعش سره طالبان خراب روابط لري او طالبان له دوی سره په جګړې دي. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه نړیوالو خپره کړي دي، په هغه کې هم دا ویل شوی دی چې د طالبانو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله داعش ده. دا بیا په ورته وخت کې چې داعش په ایران کې حمله کوي، داعش په روسیه کې حمله کوي او یا په ځینو نورو سیمو کې ممکن حمله وکړي، په ایتالیا کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې وزارت ویلي دي چې داعش یو خطر دی، څه فکر کوي؟ دغه راپورونه به نړیوال له طالبان سره نشتی نه کوي او یا طالبان باید له دې کې څه ګټه وانخلي؟
واقعا که چېرې طالبانو د سیاسي فکر وایي حلقه لابینګ کولای شو، ځکه لکه مخکې چې مونږ وویلې د داعش خارجي پلیده د هغه نه په افغانستان کې حتی په ګونډو سوله افغانستان کې دوی ناکامۍ سره مخامخ شو، ځکه چې مونږ بیا هم تکرار وایم چې مونږ فرهنګي اسلامي هر څه مخالفتونه ورسره لرو، هغه ځایګه پیدا نه کړله. دا یو نړیوال مشکل ده که نړیوال اوس غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، نو ډېر ښه چانس دا ده چې افغانان د دوی هم کلتوري اختلافات سره لري، هم مذهبي اختلافات سره لري، داعش په افغانستان کې ځای نه سپاره پیدا کولای. خو اوس که چین طالبان دا وایي دوی ردی چېره نشته، نو دا هم غلطه خبره ده. داعش یو خطر ده، لکه څنګه چې منطقې لپاره ده د افغانستان لپاره هم یو خطر دا وایي. باید مشترکاً افغانان له نورو نړیوالو سره یو ځای د دې مبارزه وکړي، داسې افغانان قربانۍ پسونه دي. مونږ همیشه د القاعده مقابل کې مونږ افغانانو قرباني ورکړه، خو هیڅ کوم امتیاز مونږ ته رانغی. نړۍ ولړزول همدغه افغانانو چې په ګونډو یې کړه. داعش هغه رقم ته یو قوي قوت و، همدغه افغانانو همدغه د مونږ امنیتي ځواکونه و چې هغوی له منځه یې وړل، په ګونډو یې کړل، خو هیڅ امتیاز مونږ وان وجه دا ده چې مونږ یو درست سیاست لرو. اوس پهله طالبان راغلي، اوس ټوله نړۍ دوسپاکې پیدا کړی، لاس پې پاکوي، ځکه طالب نه قانون ته پابند ده، نه قانون، نه یو ملي مشروعیت حاصل کړ، د نړیوال مشروعیت همدغه ده چې ټول لاسونه په دې باندې پاکېږي او افغانستان خدای نه کرده نور بدبختوی خواته مخامخ نه شي. او موږ نه غواړو چې موږ لس نور قربي یو څو اشخاصو. نو اوس د طالبانو لپاره ښه چانس ده چې اول دوی داخلي مشروعیت په خپل دوستان راجمع کړي، دویم همدغه مبارزه چې داعش په مورد کې باید قوي امکانات افغانانو ته په لاس کې ورکړل شي، ځکه افغانستان جغرافیه د غریزه ده څنګه موږ وسو کولای چې په هر ځای کې دوی له منځه ویسو؟ نو دا نړیوال مشکل ده، باید نړیوال مشترکه موږ سره په همکارۍ
سره. مننه احمد صاحب. آزاد صاحب څه فکر کوئ چې د دغه داعش له پدیدې افغانان څرنګه ګټه اخیستلی شي چې نړۍ د افغانانو څنګ ته ودرې شي او افغانستان هم له دغسې یو مشکل نه حل هغه خلاص؟
جناب شیبر صاحب، یو لامل دی، یو وقوع ده، دا چې لاملونه څومره دي او څه دي، دا خورا ډېر اوږد بحث دی. او وقوع یا واقعیت هغه دی چې افغانستان کې داعش او نورې ترهګرۍ ډلې هلته فعالیت کوي. د طالبانو که چیرې ستاسو هدف د افغانانو څخه طالبان وي، چې طالبان څنګه ګټه
نه له ټولو افغانانو چې اوس وخت د طالبانو په لاس کې ده،
و هغه افغانان که چیرې د ولس بحث راځي، هغه به اشاره خو په تېرو څلوېښتو کلونو کې په ټولو نظامونو کې هغه ډېر بې واکه او بې سرایقه پاتې سوی دی. او بل دا دی چې په شعوري ډول باندې د هغو څخه سیاسي شعور اخیستل سوی دی. د افغانستان ډېری وګړي، یعنې د شمېر په اساس که ووایي، ممکن تر 90% لوړه وي چې هغه بې سواده پاتې سوي دي، په کلیو بانډو کې پاتې سوي دي، د یوې ډوډۍ پورې حیرانه دي. هغه د دې وړتیا نه لري چې هغه له دغسې وضعیت څخه ګټه واخلي. هغه څوک چې په قدرت کې دی، یو ایدیالوژي دلته په قدرت کې ده، هغه اشخاص هم ندي، یو خاصه ډله هم نه ده. او هغه ایدیالوژي په خپله د افغانستان د د د د د 15000 کلن تاریخ باندې به بیخي بحثونه کوي. اقل د 100 کلن تاریخ د هر ډول فکری، شعوري، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز کړو ورو سره په مخالفت روان دی. هغه مفکوره یا هغه ایدیالوژي په قدرت کې ده. او بل تر ټولو مهم بحث دا دی، یو په د طالبانو دلایل دي یا یو د طالبانو توجیهات دي. ځینې به خبر وي، ځینې به ناخبر وي چې طالب په خپل ابزار دی، طالب په خپل لوبول کیږي. او په دې کې د سیمې او د نړۍ قدرتونه ډېر،
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې افغانان استفاده نشي کولای د
دغه ظرفیت، په دغه وړتیا چې څوک په قدرت کې دي، او د دې تر څنګ په هغه تمه باندې چې دی په قدرت کې دي، او څه چې دی د دغه قدرت د ساتلو لپاره لاسته راوړي هره ورځ، که هغه د سیمې د قدرتونو څخه راوړي او که نړیوالو قدرتونو څخه راوړي، په کومه مفکوره او په کومه بهرنۍ پالیسۍ باندې چې دی، حداقل هغه خپله دولتداري کوي، هېڅ امکان نه لري چې دغسې وضعیت څخه دی.
د اغلی کړو خیل که ستاسو نظر واخلم، څرنګه کېدی شي چې افغانان د دغسې پدیدې لکه د داعش چې نړۍ اندېښنه ورته لري، له دې کې استفاده وکړي او په خپلو منځونو کې سره راټول شي او ګټه ترې واخلي؟
لوی سیس خو همدا ده چې د دې لپاره چې ولس له طالبانو څخه ناراضه ده، مطمئنن چې دوی په دې کې همکاري نه کوي، تر څو پورې په اصلاح هغه امنیتي راپورونو کې همکاره واوسیږي یا د طالبانو حکومت سره همکاري وکړي. طالبان باید په دې باندې پوه شي چې واقعا نه تنها چې داعش خراسان د افغانستان لپاره لوی تهدید ده، او همدارنګه نور هغه نیابتي ډلې چې څه په پاکستان کې دي او څه راغلي په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي لپاره یو لویه ننګونه ده. دا لوبه تر اخره پورې دوام نه کوي، ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي، دغه ډله به یو بل چېرته به سر راپورته کوي او بل اخره قیمت به افغانستان ورکوي. نو بهتره به همدا وي چې دوی خپل رابط له ولس سره جوړ کړي، تر څو پورې ولس بیا له دوی سره همکاري وکړي او له دغې
همدغه که تاسو واضح کړي له ولس سره څرنګه روابط جوړ کړي.
مطلب دا ده چې هغه کومه سختریزي چې طالبان شروع کړې ده، او خودکامگی یا دیکتاتوري نظام چې دوی حاکمیت کړی ده، ولس ته به دروازې خلاصې کړي. په خپل سیستم کې باید تغییر راولي. غیر طالبان کسان باید په واک باندې ورسیږي. دا استخباري طرز فکر نه کومه چې طالب هغه کې په استعداد کې دومره هغه نه وي چې ترین شوی دی، شاید لغه یو چرکی جنگون رو پار تربیه شوی، یا اغا مسلکی امنیتی یا استخباراتی کسان چه وکره سی پا دیک مسائل سر کار وکی. زفه کار کوم از یاد منگ خورا کدرونه لرو باید اغوی باید احتماد وکی اغوی باید بیت جسب کی، و همدارنگا که پا اردو کی وزم منگ کماندو وزم منگ قطعات خاص و مختلف کسان رو کنه. در سرنگا چه دولو و لسر دخپانی شروع کرا و طول زان لر که صرف ملا و طالب را غای په واک باندې کېدی شي. دا رقم نه کېږي. دغه ډلې دي چې ورو په ورو به سر پورته کوي او افغانستان به له خورا له امنیتي ستونزو سره مخامخ کوي او قیمت پرې ورکوي. سبا په پوتین په کار کېږي، بل به بیجنګ په کار کېږي، بل به تهران په کار کېږي، ځکه چې دا نیابتي ډله که وغواړي که ونه غواړي نورې دنیا د خپل اهدافو لپاره استعمالوي، او دوی که مثلا کومه نمایندګي په افغانستان کې ولري، نو بیا به د هغې قیمت به ولس ورکوي.
مننه اندر صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدی شي چې افغانان له داسې یو پدیدې چې له نړیوالو سره په جګړه کې ده استفاده وکړي؟ ځکه چې یو اصلي مرکز اوس نن سبا په افغانستان کې دی، مثلا په ځینو ځایونو کې لکه په عراق او سوریه کې داعش ډېر ځپل شوی.
لومړی دا چې دا خو یو دیو داسې بنلی پدیده ده چې ټول نړی ورسره پازاب ده. نو یوازې د افغانانو وظیفه نشي کېدلی، خو په افغانستان دننه کې که چېرې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې اغلې کړخیر صاحب ویلي بدون رانولي، موږ نور څه ګټه نشته پورته کولی. یوازې دغه اقتصادي محاصرې، سیاسي محاصرې او د خلکو اقتصادي وضعیت چې خرابه ده، دینه به افغانان ابزار وګرځي. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کومې حملې شوي دي، فکر کوي کوم امریکایي، کوم پنجابۍ یا ایرانۍ راغلې ده، خو افغانان کرا کوي. د دې په خاطر موږ باید د خپل حکومتولي وضعیت ته تغیر ورکړو، او د نړۍ سره د سیمې وادو سره که چیرې سیاسي تعامل ونه شي، دوی به دا خپل بام واورئ تل په د موږ خواته راشي. که چیرې سیاسي تعامل جوړېږي او د افغانستان اوسنی حکومت اسلامي عمل په رسمیت پېژندل کېږي، زه باور لرم چې دې لپاره ګډ عملیاتي پلانونه باید جوړ شي. او د دې ریښې تاسو ویلي چې په افغانستان کې مرکز ده، زه هېڅ باور نه لرم. هو، په پراګنده توګه شاید د پاکستان او د نورو هېوادو ازبکستان، تاجکستان لارې راتېر شوي، ځکه د افغانستان همسایګان زموږ سره ټول په وچه کې پراته دي، او دوی کولی شي چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول پاکستان ډېر ښه کانالونه لري. حتی شاید طالبان منځ کې دوی خپل اجنټان لري، پخواني مجاهدین او نور له د سرحدي ولایتو د سیمې له خلکو څخه استفاده وکړي راشي. خو ګډ عملیاتي پلان او د دې لپاره قوي تدابیر په کار دي چې موږ نور د دوی د جګړې کار نه شو. که څه هم دغه ځینې هېوادونه په دې لټه کې دي چې بیا یو بله اسلامي ډله په افغانستان کې قوي کړي، او دا زموږ د افغانانو لپاره غټ خطر کېدلی شي. موږ نور د جګړې ستړي یو، دغه نړیوال دا زبر ځواکونه، دغه ظالم او مضر ګاونډیان نور څومره افغانان وژني؟ څلور میلیونه وژلي، څلور میلیونه کونډې او یتیمان مریضان دي، دولس میلیونه زموږ مهاجر دي، نهه میلیونه پاکستان او ایران کې، درې میلیونه امریکا، استرالیا او اروپا کې. آیا شرم نه ده زموږ پخوانیو حاکمانو، سیاسیونو ته، اوسنیو ته، همداسې د نړۍ زبر ځواکونو ته چې په دغه فقیر مظلوم ورځ باندې نور څومره ظلمونه کوي؟ دغه ډلې ټپلې خو بودیجه په کار دی، لکه مخکې مې چې ویلې، د دوی بودیجه څوک ورکوي؟ د دې لپاره څوک سلای ورکول کېږي؟ دا ټول زبر ځواکونه دي چې دغه فقیر هېوادونه یا د فقیر خلک غواړي د خپلې موخو ښکار وګرځوي.
مننه اندر صاحب، د دې له خطره چې دا بحث راغون کو او په یو نتیجې ته ورسو، انصار صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟ داسې حل لاره چې افغانان نور په جګړو کې ښکیل نه سي او له دغه حالته راووزي، او بیا سبا داسې څوک نه وایي چې د فلانی نفر د داعش په افغانستان کې دی، او یا داعش خراسان څنګه چې ځینې وایي مرکز په افغانستان کې دی او په نورو هېوادونو سیمو کې حملې کوي؟
په دې کې خو شک نشته. زه دا خبره بیا خپل تکراروم، موږ باید د حوالو د اسنادو په اساس باندې خبرې وکړو چې فطرت د طالبانو وایم دا یو سات وړاندې بي بي سي پښتو سره په مرکه کې دا ومنله چې دایشان په افغانستان کې دی او د دې ستونزو سره مخ دي. نو دې څخه چې طالب خپله وایي بل څوک نشي کولی چې انکار وکړي. لازم دې بحث ته چې دا مسله خو ډېره لویه مسله ده، خو د افغانستان مشخصا کې راټول کړو وړای کو افغانستان ته راول مسؤلیتونه فرق کوي. تل هغه څوک چې په قدرت کې وي، هغه که د هرې ایدیالوژي وي یا هر ډول سیاسي سخت وي، تر ټولو ډېر مسؤلیت همغه تور ګرځي. نن طالب په قدرت کې دی، طالب به له شک چې ورته ایدیالوژي لري تر ډېره بریده پورې، هغه مذهبي افراطیت چلی، لیکن طالب په تیرو شلو کلونو کې نړۍ هم ولیدله. طالب د قطر په څیر په یو عصري هیواد کې هم پاتې شوی دی، د نړۍ د ټولو هیوادونو سره تقریبا هغه ستر قدرتونه چې دي، هغه نړیوال دي، کسی میجي پر یو میز باندې په تیرو دولسو کلونو کې مذاکرات هم دی کې نستلې دي. یعنی دوی د سیاسي لوبو هغه ظرفیت باید په ځان کې پیدا کړي چې تر ټولو لومړی افغانستان کې دی سیاسي تختار لدی، د قانون له لحاظ دای وجود نه لري، خپل قانون دای خپل اسلامي امارات نشي تعریف ولا ځکه دغه پردای قانون نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې دنه داخلي مشروعیت هر ساختار چې دغه پیدا کیږي، د مشروعیت خپل شرایط لري، مشروعیت خپل غوښتنه لري، ارزښتونه لري چې طالب دغه طرف ټکر کوي. که چیرې طالب کې بدلون را نسی، همدارنګه ټول هغه قدرتونه دی اوس هم د کوم نسو کولای چې هغه د افغانستان سره څه وکړي یا څه ونه کړي، ځکه د هر هیواد خپلې ګټې دي. هغه خو خپلې لوبې کوي، د هغو د مخنیوي دپاره د طالبانو طالبانو باندې دا مسؤلیت ګرځي. نن دی په واک کې دی، د ده مسؤلیت دی چې دی داخلي مشروعیت واخلي. دا چې دا څه دي، کوم ارزښتونه دي، دا بحث او غاړه نه دي ځکه کا مشروعیت د لارې اواره کې بیا دای نه پاتې کیږي ځکه د افغانستان د ارزښتو لمخه دا چې څوک وایي ته قدرت کې نه چې هغه خپل نوم نشي لیکلای
مانه احمد سپتا سوسته وړاندیز لري څه باید وشي چې افغانستان له جګړو وساتل شي او خلک خوندي پاتې شي
دما په ان خو اول دا ټول افغانان ته پکاره ده چې دوی لاسره یو کې بالخصوص د دغه پلیدی په مقابل کې مونږ به داخلي اختلافات لرو فکری اختلافات به لرو طالبانو سره په هر هغه معنا چې وي خو هغه به مونږ داخلي موضوع دا یو نړیواله موضوع ده دی کې باید ټول افغانان لاسره یو کې دا قومي نه
مننه وخت اجازه نه راکوي په لنډو به د اغلی کډوخیل نظر هم واخلم تاسو څه وړاندیز کوئ په څو ثانیو کې
اتحاد او همدارنګ طالبان د پولیس باندې اعتماد وکړ او د افغانستان ولس لري او زشت ته پر دې پدې سر مشترکه مبارزه وسی
ډیره مننه
چې اتحاد اتفاق نه وي د آسان مبارزه نه
اغلی کډوخیل احمد زای صاحب آزاد صاحب او اندر صاحب تاسو ټول مننه کوم لاوریدونکو هم مننه کوم او لیدونکو چې د فیسبوک لاره د خبرونه وکټل لا غویم منندویم تر بل خبرونه مخ خدای